مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د جمعې ورځ او د 2015 میلادي کال د اگست 28مه نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم پر روانه خبرونه کې مو بلوچ جلاوطن مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د بلوچستان د صوبای حکومت د نوی اعلان او ورسره د افغانستان د زابل او هلمند ولایت په اړه راپورونه او نور ګڼ شمېر راپورونه هم درته لرو په پای کې به ځانګړې او نزه خبرونه روښانه مستقبل هم واوري خو تر هر څه وړاندې ساسو پام د خبرونو پر لور راګرځوم لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د بلوچستان صوبای حکومت ویلی دی چې د جلاوطن خپلواکي غوښتونکي ټولو بلوڅو مشرانو سره به د خبرو اترو لپاره پلاوی ورلیږي د افغانستان په زابل ولایت کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول کیږي او افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ځکني او هوایی عملیات پیل کړي دي اوس بشپړ خبرونه د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکي بلوڅ مشر براهمداغ بوکټي د خبري هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکرات لپاره امادګي ښولې د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوڅ پرم په کوټ کې له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر وخت ویل چې دوی له ډیره وخت پر دې کار کوي چې جلاوطن بلوڅ مشران خبرو اترو ته اماده کړي
دا ډیر مثبت پریکړه د زموږ ایالتي حکومت مرکزی حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا بیا ویلي چې موږ سوله ییز بلوچستان غواړو موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي د نوابزاده براهمداغ بوکټي دغه اعلان موږ ډیر مثبت اعلان ګڼو
نوموړي زیاته کړې چې د براهمداغ بوکټي په ګډون به له نورو جلاوطن بلوڅ مشرانو سره هم د خبرو اترو لپاره یو جرګه وروبلي او بیا به یو پلاوی هم ورولېږي چې د بلوڅ پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قبایلي مشران به پکې شامل وي براهمداغ بوکټي تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بلوڅان خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي خو نوموړي په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي چې که د ګوند ملګري او بلوڅو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي براهمداغ بوکټي د وژل شوي سپینږري بلوڅ ملتپال مشر نواب اکبر خان بوکټیل مسیدی چې دا وخت په سویټزرلند هیواد کې ژوند کوي د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزی حکومت نیوکی کړي او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلارې پر مخ وړي د دې ګوند مرستیالي مشر شیرین رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایرا پر په اسلام آباد کې به خبري غونډه ویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم کله د ترګر مرسته کړي ده خبري غونډه تر هغه وروسته وسو کله چې و پاکستاني عدالت د هیواد پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د حکومت یو مشر وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ دوی دواړه د خپل واک په دوره کې د میلیونونو ډالرو رشوت پاکستو تورن سوی دی لابل خو پرند پاکستان د پېټرولیم په خوانی وزیر عاصم حسین د اداري فساد د ویبل مقدمه په خاطر عدالت ته حاضر سو دوی درې واړه د پاکستان پیپلز ګوند غړي دي د افغانستان په زابل ولایت کې د خاکی افغان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی د سیمو د اوسیدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور شاوخوا شپږ سوه تنه د ملا منصور دادالله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته سولي دي د سیمې اوسیدونکو عبدالله په دې اړه د ټلیفون له لارې پرون مارشال راډیو ته وویل
منصور دادالله د ډېره وخته چې راغلی دی چې میشته وو ورسره ملګري وه اوس اختر محمد منصور اندازه پنځه شپږ سوه موټرسایکل هم سره ویستلي ډېر موټر دي اندازه د لسو پنځلسو ولایتو طالبان را ویستلي دي دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده مسلمانان یې په ډوډۍ پرې نه رسېږي دلته په سنګرو کې سره ناست یو موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو
راپور نه وایي چې ملا اختر منصور غواړي چې په یوه فرمان یا فتوا د هغو کسانو په ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي بلخو د طالبان د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان ملا منصور ته خبرداری ورکړی چې که دا ډول فتوا یې خپره کړه نو د طالبان ترمنځ به د وینو سیل وبهیږي د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپله هلمند ته تللی دی له بلې خوا د هلمند والي ویان عمر ځواک تېره شپه مشال راډیو ته وویل چې د وسلوالو په ضد هوایي او ځمکني عملیات دوام لري
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په مساکلا ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوخت دي ډېری هغه ساحې چې قدنشینی شوی وی هغه تصفیه شوی دی یو څه د محدود ساحې پاتې دي چې حالت ته تصفیه کړي ان شاء الله.
مساکلا ولسوالۍ د تیرې چهارشنبې په ورځ وسوالو طالبانو له څو ورځې محاصرې وروسته ونیوله. د ورسي راپورونو له مخې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو او د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره ناټو او امریکایي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پیل کړی دی. خبرونه لمشاله ډیوس خوري. سربیا مقدونیا له اروپا اتحادیه غوښتي چې اروپا ته د کډوالو د سیل په وړاندې یو عملی پلان جوړ کړي. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر اویچا داچچ پرون په ویانا کې د کډوالو په اړه د اروپا اتحادیه او بالکان هیوادونو یوې غونډې ته د خبرو پر مهال اروپا اتحادیه مخاطبه کړه او پوښتنه یې ورڅخه وکړه چې سربیا مقدونیا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي او کنټرول لپاره پلان څه وخت جوړوي. تاسو موږ ته وایس چې سربیا د کډوالو لپاره د عمل پلان را مخکې کړي، باید لومړی تاسو د عمل پلان را وړاندې کړي. د مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولا پوپوس کې بیا وویل تر څو چې دې مسلې ته اروپایي ځواب نه وي موندل شوی، هیڅوک باید په دې وهم کې ونه اوسي چې دا مسله به حل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د آسټریا پولیس خبر ورکړ چې د هنګري هیواد له پولیس سره په یوې ولاړې لارې کې له 60 څخه تر 50 پورې د کډوالو مړي موندل شوي دي چې څو ورځې وړاندې لمړ شوي وو. په جولای کې د منځني ختیځ او افریقا له کړکېچ ځپلو هیوادونو څخه د اروپایي اتحادیې پولو ته د رارسېدونکو کډوالو شمیر 1,500,000 کسانو ته ورسېدی چې بي ساري دي. بلخوا د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل غونډې ته ویلي چې په یوې لارې کې تر 60 زیاتو کډوالو د مړو موندنه د اروپایي اتحادیه لپاره یو خبرداری دی چې باید د کډوالو بحران قابو کړي. نوموړي زیاته کړ چې باید اروپایي اتحادیه ژر تر ژره په یووالي او همغږي سره دا ستونزه هواره کړي. دا وتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. استاسو پام د رواني خبرونی د ځینو مهمو راپورونو پر لور راګرځوم. د بلوچستان صوبای حکومت د بلوس بلتون غشتونکو مشر براهم داغ بوکټی لخوا مذاکرات د امادګۍ د خبري هرکلی کړی دي او ویلي دي چې ډیر ژر به د جلاوطن بلوچ مشران سره د خبرو اترو لپاره یو پلاوی ولیږي.
یو بہت بڑا مثبت فیصله ہے.
د افغان طالبان ترمنځ یو ځل بیا ژور اختلافات رامنځته سي او د افغانستان په زابل ولایت کې د ملا اختر منصور او منصور د عبدالله پلویانو یو بل ته کمینون نیولې دي. یو ځای استوګن په دی اړه وای
ډاکټر محمد منصور اندازه 15 شپږ عمر شکلام شلوستي دي، ډیر موټر دي، دغه علاقه مکمل اشغال کړی دی، مسلمانان په ډوډۍ پرنر شي.
افغان امنیتي ځواکونو د ناټو د هوایي ځواک په ملتیا د هلمند د مساقله ولسوالۍ د بیرته لاسته راوړلو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د دې ولایت د والي ویاند عمر ځواک وای
همدا غړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په مساقله ولسوالۍ کې عملیات باندې بوختي. ډېرې هغه ساحې چې قبل نشینی شوې وي هغه تصفیه شوې دي.
نړیوال بانک د پاکستان د قبایلی سیمو د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره د څه باندې 5.5 کروڑ ډالر منظوري ورکړې ده، خو د فاټا یو پارلماني غړي وایي چې حکومت باید نورې زیاتې مرستې وکړي ځکه دا بسنه نه کوي.
دا کومه طریقې کار چې روان دی ردې مطابق په دې باندې شلکم 200 اربع روپۍ د خرچه پر راځي او په دې کال کې وتا حکومت خود دي 100 اربع روپۍ.
او په نيز خبرونه روشانه مستقبل کې دا ځل په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي حکومت لخوا د مکتب سکولونو پر بندولو بحث شوی دی. د سوات یو مدني فعال د دې ګام مخالفت کوي او وای
سوات دي د پتیر تلاګری کې او سیلاب کې د دې ځای تعلیم چې کم ډېر زیات ځپلې شوی دی. په دې حال کې درېنې سکولونه دا بندول د یو ډېر غټ زیاتې و.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو لمشال رادیو سرویس. زموږ غلا مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم واوري چې پاتې ده mashalradio.com. او که چیرې تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. او سره زو خپل لمړي راپور ته د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکو بلوچ مشر براهم داغ بوکټی د خبري هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره امادګي شولې. براهم داغ بوکټی تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بلوچستان خپلواکي پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې زموږ خبريال بارکوال میاخیل راکوي.
د بلوچستان حکومت د برهمداغ بوکټي د اعلان هرکلای وکړ او د هغه په شمول له ټولو جلاوطنه بلوچستان مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د یو پلاوی د لیږلو ژمنه وکړه. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر ملک بلوچ د چهارشنبه په ورځ له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا یو مهم پرمختګ وباله چې یو خپلواکي غوښتونکی بلوچ مشر له حکومت سره مذاکراتو ته آماده سو. دا ډېر مثبته پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزي حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا بیا ویلي چې موږ سوله ییز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهمداغ بوکټي دغه اعلان موږ ډېر مثبت اعلان ګڼو. برهمداغ بوکټي په تیرو لسو کلونو کې له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو خبرونه تل رد کړي او ویلي دي چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره پرته د بلوچستان له خپلواکۍ پر بله هیڅ موضوع خبرې اترې ونه کړي. خو په دې وروستۍ مرکه کې یې ویلي چې که یې د ګوند ملګري او د بلوڅو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د بلوچستان اعلی وزیر ملک بلوچ وایي حکومت به ژر د پخواني قلات ریاست د مشر شهزاده میر سلیمان داود او برهمداغ بوکټي په شمول له جلاوطنه بلوچ مشرانو سره د خبرو لپاره یوه جرګه راوبولي او وروسته به یو پلاوی دوی ته ورولیږي چې د بلوڅو، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قومي مشران به پکې شامل وي. ملک بلوچ وایي د مرکزي حکومت لخوا د سوله ییز بلوچستان د پروګرام له مخې به د برهمداغ بوکټي په شمول د ټولو وسلوالو بلوچانو لپاره چې مذاکراتو ته حاضر وي د بخښنې اعلان کیږي. موږ به له مرکزي حکومت سره دغه موضوع پر مخ بیایو او څومره ژر چې کیدای سي عملي بڼه به ورکوو. څوک چې مذاکراتو ته تیار دي موږ ورسره خبرې کوو، خو دا چې هغوی څه غوښتنې لري، حکومت څه شرایط ورته ږدي، دا وروسته خبرې دي. زموږ هیله دا ده چې له هغوی سره کښېنو او د هغوی ملګري په دې ساس کړو چې نور بس دی، ډېره وینه توی سوه. نور د بلوچستان پرمختګ او سولې ته پام پکار دی. سره له دې چې د برهمداغ بوکټي په دې وروستۍ مرکه کې دا خبره څرګنده نه ده چې آیا هغه د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې لاس پر سر سوی که څنګه، خو پاکستاني رسنیو د همدې مرکې په اساس خبرونه خپاره کړي چې برهمداغ بوکټي د خپلواک بلوچستان پر ځای له پاکستان سره د اوسېدو لپاره مذاکراتو ته آمادګي ښوولې ده. دې خبرې په ټولنیزو رسنیو کې هغه بلوچ ملتپال او خپلواکۍ غوښتونکي بلوچ په غوسه کړي چې ګواکې برهمداغ د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې پر شا سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې لسګونو بلوچو وسلوالو وسلې ایښي، حکومت ته تسلیم شوي او خپل عادي ژوند ته راګرځېدلې دي. بلې خوا ته په اکثرو بلوچ میشتو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات هم دوام لري چې په نتیجه کې امنیتي سرتیرو او خپلواکۍ غوښتونکو بلوچو دواړو غاړو ته وخت په وخت د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کیږي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. او زه د افغانستان پر لور د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان یو ځل بیا د طالبان ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو څخه پرده پورته کړې. ملا عبدالمنان له یوه نامعلوم ځای څخه د ټلیفون پر لیکه ویلي چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. د دې ترڅنګ له زابل ولایت څخه داسې راپورونه راغلي دي چې د ملا اختر محمد منصور او د منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول کیږي. په دې اړه نور حال له کندهار د زموږ خبریال محمد صادق رښتین راکوي.
د ملا عبدالمنان عمر په نوم یو کس چې ځان د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد مرور معرفي کوي، د ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې دا کړي چې ملا اختر محمد منصور غواړي په افغانستان کې هغه طالبان په زور له ځان سره ملګري کړي چې د مشرتوب نه مني. د نوموړي په وینا دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ملا منصور دغو کسانو پر ضد فتوا صادروي چې له دوی سره بیعت نه کوي. د ملا عبدالمنان په وینا د ملا منصور دغه کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات او د دوی ترمنځ به د جګړې احتمال رامنځته شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لویه او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي امارت منځګړو او جید علماء کرامو ته سپارل شوې ده، نو د دغو علماء کرامو د فیصلې څخه مخکې که چیرې داسې یک طرفه فتوا صادره شي، نو خدای مکړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او د اختلافات سبب جوړ شي.
د طالبانو د پخوانی مشر رول ملا عبدالمنان دغه راز وویل چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. د نوموړي په خبره د طالبانو لخوا دیني عالمانو ته واک ورکول سوی چې د طالبانو د راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره فیصله وکړي. ملا عبدالمنان وویل چې ملا منصور باید د په کول د دیني عالمانو پریکړې ته غاړه کښیږدي. په عین وخت کې د زابل د خاکي افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د منصور دادالله او ملا اختر محمد منصور د کسانو ترمنځ د جګړې لپاره تیاری نیول سوی. د عبدالله په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور لخوا شاوخوا 1400 نفره د منصور دادالله په مخالفت دغه ولسوالۍ ته ورغلي.
منصور دادالله د ډېره وخته چې راغلی دی لکه میاشته و ورسره ملګري وه. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 مرسې کلام سره ویستلي ډېر موټر دي، اندازه د لسو 15 ولایتو طالبان را ویستلي دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده، مسلمانان یې په ډوډۍ پرې نه رسېږي. منصور دادالله د 15 ولایتو کسان راغوښتي دي دلته په سنګرون کې سره ناستې. موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو، غواړو چې دا زموږ آواز ټول مسلمانان خصوصا د افغانستان اکادر واوري او د دوو په مابین کې
د ملا محمد عمر د مړینې خبر تیره میاشت تایید سو. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د دې ډلې مرستیال او سرپرست ملا منصور د نوي مشر په توګه ټاکل سوی، خو یو شمېر سرچینو د طالب مشرانو په حواله د ملا منصور سره د اختلافاتو خبر ورکړ.
د مشال رادیو خبرونې په منځنیو صفو 621، په لنډو سپو 2113، 15,360، 15,160 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي.
افغان چارواکي وایي چې د هلمند د مساکلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. دا ولسوالۍ د چهارشنبه په ورځ وسوالو طالبانو ونیول. راپورونه وایي چې د ناټو هوایي ځواک په مساکلا ولسوالۍ کې پر طالبانو څو ځلې بمباري کړې او ځینې مځکني ځواکونه یې هم د افغان امنیتي قواوو ملاتړ ته لېږلي دي. نور حال زموږ همکار اسمت سروان راکوي.
د امریکا په مشهد ناټو ائتلافي ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره په هغو عملیاتو کې ملګري شول چې په هلمند کې د طالبانو پر ضد پیل کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو وروسته له دې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي او د دې ډلې له لوري د نیول شویو سیمو د بیرته کنټرول لپاره عملیات پیل کړل چې په شاوخوا یوه اونۍ کې دوی ولسوالۍ له لاسه ورکړې. طالبانو د چهارشنبه په شپه موساکلا ولسوالۍ ونیوله. دا ولسوالی په 2001 میلادي کال د طالبانو له کنټروله ایستل شوې وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ریوټرز خبري آژانس ته وویل چې د دفاع مرستیال وزیر همدا اوس په هلمند کې دی او د موساکلا د بیرته نیولو لپاره په قوت عملیات روان دي. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک هم تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په سیمه کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي.
همدا غړی افغان هوایي ځواکونه ترڅنګ زمینی قوتونه په مستقل ولسوالۍ کې عملیاتو باندې بوختي. ډېری هغه ساحې چې قدم شین شوي وي هغه تصفیه شوي دي.
په همدې حال کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ائتلاف پرون ناوخته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې امریکایي الوتکو پر موساکلا ولسوالۍ 9 ځله بمونه غورځولي او یو شمېر بهرني پوځیان له افغان ځواکونو سره په مځکنیو عملیاتو کې مرسته کوي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان ډګروال براین تریباس وویل د غوث ملاتړ غړي د افغان ملي دفاعي ځواک غړیو ته چې په موساکلا کې په عملیاتو بوختې روزانه مشوره او مرسته ورکوي. د طالبانو له لوري د پوځي عملیاتو شدت او په کابل ښار کې پر لپسې بمی حملو د سولې لپاره هیلي کمزوري کړي دي. د چارو ځینې کتونکي باور لري چې د طالبانو لاسته د موساکلا او تر هغه مخکې د نوزغات ولسوالۍ لویدل د دې سبب کیږي چې طالبان د سولې پر ځای جګړې ته لا زور ورکړي. د نړیوالو بحرانونو د ډلې تحلیلګر ګریم سمیت وایي که دشمن احساس کوي چې ورځ په ورځ غښتلی کیږي، بیا ګرانه ده چې د سولې خبرو ته کښینی. که حکومت غواړي چې دوی خبرو ته راولي، باید د هغوی له لوري د شارګیو د نیولو مخه ونیسي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د قبایلی سیمو پر لور. نړیوال بانک د قبایلی سیمو د کډوالو د بیا بحالی لپاره د څه باندې 5.25 کروڑ ډالرو د مرستو منظوري ورکړې ده. د نړیوال بانک له منصوبې سره سم به دا پیسې په دوو مرحلو کې کډوال ته ورکول کیږي. په دې منصوبه کې د 2 کلونو عمر لرونکو ماشومانو د صحت لپاره هم پیسې ځانګړې شوې دي. په دې اړه نور حالي سمباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د نړیوال بانک لخوا جاری شوی خبر پانی په وینا چې د دې منصوبې تر لاندې به 500 قبایلي جنسو متاثره 1,00,000 او 40,000 کورنۍ سره مالی امداد کیږي. د نړیوال بانک مطابق چې خپل علاقو ته واپسی کوونکي هر کورنۍ ته به په وړومبۍ مرحله کې 50,000 روپۍ ورکړي کیږي او په دویم مرحله کې به 40,000 هر میاشت 40,000 روپۍ ورکړي کیږي. د پاکستان حکومت په وینا چې د قبایلي سیمو 3,00,000 او 40,000 سره متاثره کورنۍ مرسته کوي. نړیوال بانک مطابق چې د قبایلي سیمو د کډوالو د دې منصوبې تر لاندې په قبایلي سیمو کې د تحصیل په سطح با د 2 کال عمر ماشومان لپاره بنیادی د صحت سہولیات هم ورکړی کیږي. نړیوال بانک خپل بیان کې زیاتوي کډوال ته د امداد په فراهمۍ کې د شفافیت لپاره یو طریقې کار هم جوړ کړی شوی دی او یو غیر جانبدار فریق به د دې منصوبې کتنه کوي. د نړیوال بانک لاړه د 500 میلیونه ډالرو منصوبې په اړه د قبایلی سیمو د پارلمان غړی شهابالدین خان وایي چې د کډوالو بیا بحالې لپاره دا رقم لګ دی. حکومت له نور هم اقدامات اوچته ولوي.
د کوم طریقې کار چې روان دی د مطابق په دې باندې 180 بلین یعنی شلکم 200 ارب روپی دا خرچه پی راځي او په دې کال کې وتا حکومت خود دي 100 ارب روپی 80 ارب روپی د حکومت سره د دې گنجائش نه وشي دای کړی وي. نو دا په 80 ارب نکیږي دله چې کم از کم 100 ارب روپی نوري نه منظور شي. 100 ول په دې بجټ کې خود شي او 100 ول نوري نه خود شي دا ناممکن ده.
د نړیوال بانک د خبر پانی په وینا چې کډوال لپاره د بهاله منصوبه د ماضی په تجربات او په نړیوال سطح مکمل شوی د پروګرامونو تر لاندې جوړ شوی ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د شری ناروغي پر ضد د ولس ورزنی کمپاین دوام لري. په سیمه کې د رواني اګست میاشتې له 20 نیټې څخه شروع شوی دغه کمپاین به تر 30 نیټې پورې روان وي چې په لړ کې به تر 100,000 زیات ماشومان تستنی وهل کیږي. د روغتیا چارواکي وایي د دې کمپاین د پیلولو یو مهمه وجه دا ده چې په قبایلی سیمو او په ځانګړې توګه په کورم کې په ډیر لږ وخت کې د شری د ناروغي ډیر زیات پیش مخ ته راغلي دي. نور حال د تاریخ او رګزی په دې راپور کې واوري.
په کورما کې د خسرې ناروغۍ پر ضد 12 ورځنۍ مهم دوام لري. د صحت محکمې تر مخه په سیمه کې د دې میاشتې 20 نیټې نه شروع شوی دغه مهم به د روانې میاشتې تر 30 نیټې پورې جاری وي. په دې مهم کې به د شپږو میاشتو نه واخله تر 100 کالو پورې 100,000 ماشومانو ته به د خسرې ناروغۍ پر ضد ټیکې وهل کیږي. په کوزي او منځني کورما کې د دې پروګرام چلوونکي او اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال لډیو ته وویل تر اوسه 2,000 ماشومانو ته د ناروغۍ پر ضد ټیکې وه حاله. دو ویل پسیما کې مهم د کامیابی لپاره 2-5 اویا ټیمان مقرر کړی دي چې په دې کې ماهر ډاکټران هم شامل دي. دا هم ویل په دې مهم کې د پولیو ناروغۍ نه د بچو لپاره ټیکې هم ماشومان ته وهل کیږي.
پولیو ویکسین هم یې کوو دا شپږ میاشتې نه کم بچي چې کوم دي او ته کور کې صرف پولیو ویکسین ملويږي. شپږ میاشتې نه کوم زیات دي هغه دا او کیس ټیم یا سکولونو کې مدرسو کې په کلو کوڅو کې او ټریچ ټیم ته هغه ملتي کړي دا هغه مات اناونسمنت
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان رسپانه لیکي چې په پاکستان کې د هغو مدرسو پر ضد په کاروای کې شفافیت پکار دی چې سخدري عناصر پکې موجود دي. د مقالې نوري برخي له ګلای ازاورو.
ډان رسپانه په پنجاب صوبه کې د حکومت لخوا د مدرسو پر ضد د کاروایانو په اړه اداري خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي داسې ښکاري چې د ولس له نظرونو نه پټ د پنجاب حکومت د مدرسو پر ضد کاروایانو ته دوام ورکړي. د پنجاب صوبایي وزیر رانا ثنا الله وایي چې په دغه صوبه کې مدرسې به له سخت دریزو عناصرو پاکې کړي. نوموړي دا منلي چې خواو شاو د شلو مدرسو زده کوونکي په مختلف ترهګریز پیښو کې ککړ دي او یا د سهولتکار کردار ترسره کوي. ورسپانې کې چې چارواکو سره کوم جادو دی چې حیرانون کې نتیجه به ترلاسه کړي. ورسپانې د رانا سناولا د شمیرو په حواله لیکلي چې په دغه صوبه کې په 1522 مدرسو یې چاپی وهلي او 110 مشکوک کسان یې نیولي دي. په دې صوبه کې 13,000 مدرسې دي. په ادارې کې راغلي چې له ثبوتونو نښکاري چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان لاندې د شاباس شریف حکومت د سخت دریزو عناصرو پر ضد سنجیده ګامونه اخیستي دي، خو د صوبایي وزیر په اداو کې داسې نه ښکاري چې د نور صوبو پرتله یې په دې لړ کې ډیر کار کړی وي. ورسپانه لیکي چې په همدغه ورځ د سین حکومت داوا وکړه چې د 9 مدرسو چې ورپکو سره تړاو درلودو پر ضد یې د کاروای حکم ورکړی دی، خو د ورسپانې په خبره د دغه داوو تصدیق کول مشکل کار دی چې آیا په رښتیا هم حکومت عملی ګامونه پورته کړی دي او که نه. ورسپانه لیکي چې د سین پر حکومت هر وخت تنقید کیږي چې له سستۍ نه کار اخلي او له کلونو راهیسې بې مقصده دي. ډان ورسپانه په اداریه کې لیکي چې باید ټول هیواد او په ځانګړي توګه پنجاب او سین حکومت په خپلو کاروایانو کې شفافیت ولري او د هغو مدرسو خلاف په رښتینی سخت ګامونه پورته کړي چېرته چې سخت دریزه عناصر موجود دي.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمی سره اوریدل شي.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. واشنگتن پوسټ او رسپانه د امریکایي څېړونکو د یو ریپورت په حواله لیکي چې پاکستان په کال کې 40 اټمي وسلې جوړوي او که دغه سلسله جاري وي نو په یوه لسیزه کې به د نړۍ د اټمي وسلو دریم نمبر لوی ذخیره ولري. د دې لیکنې مهمه برخه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د امریکا دوه څېړنیزې ادارې خپل یو ریپورت کې د نتیجې ته رسیدلې چې پاکستان د هند خلاف خپل اټمي قوت وخت په وخت سیوا کوي ځکه چې هند هم اټمي وسله لري، خو پاکستان د اټمي وسلو جوړولو په برخه کې د هند نه په موجوده وخت کې هم وړاندې روان دي. یعنی د څېړونکو په نظر پاکستان خواوشا 140 اټمي وسلې لري او هند ته د دما خواوشا 100 وسلې جوړې کړې دي. دا ریپورت وايي پاکستان با په دې لړ کې د هند نه په راتلونکو سو کلونو کې ډیر وړاندې لاړ شي ځکه چې پاکستان سره د اټمي وسلو جوړولو لپاره په لوی مقدار کې غنی شوی یورینیم موجود دی. د سیړونکو په وینا هند هم د اټمي وسلو جوړولو صلاحیت لري، خو هغه دغه صلاحیت د توانایي د ضرورت پوره کولو لپاره استعمالوي. د دې ریپورت په وینا پاکستان په راتلونکو د 15 کلونو پورې 350 اټمي وسلې جوړولې شي چې دا راز به د روس او امریکا نه پس دریم نمبر لوی اټمي ذخیره لرونکي هیواد جوړ شي. ورسپانه لیکي چې د سیړنیزو ادارو د دې ورستي ریپورت په حق لا د خپل نظر شریکولو لپاره د پاکستان د پوځي چارواکو سره د رابطو هڅې شوي خو بریالي شوي نه دي. هلته ځنې پاکستانی کارپوهانو په دې ریپورت نیوکه کړي او ویلي دي چې که څه هم پاکستان دومره شمیر کې د وسلو جوړولو صلاحیت لري، خو دا اندازه سمه نه ده چې هم دومره لوی شمیر کې وسله به جوړ کړي. د قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد د فزکس د سانګې پروفیسر منصور احمد هغه غنګوسي هم رات کړي چې ګنې د پاکستان پوز د اټمي وسلو سیوا کولو خواهش لري. نو موري ویلي چې پاکستان ته د هند لخوا د ځان محفوظه کولو لپاره سمره اټمي وسلې پکاروي هغه یې جوړ کړي او هم دغه وجدا چې د هند او پاکستان ترمنځ سو واره د امکاناتو په وجود جنگ نکېږي. ورسپانه لیکي هند په وار وار ویلي چې د جنگ پر مهال به د اټمي وسلو په استعمال کې اولیت نه کوي، خو پاکستانی چارواکو په دې اړه ویلي که په جنگ کې ضرورت محسوس کړي نو د اټمي وسلې د استعمال نه به ډډه نه کوي. سیړونکو وای پاکستان ته پکار دی چې په هر قسم حالاتو کې ځان یو ذمہوار اټمي قوت لرونکي هیواد ثابت کړي.
دا مشال ریډیو دا.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ زموږ غږ له مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. د سهار لسنیمې بجې تاسو پام د مهمو خبرونو د لنډیز پر لور راګرځوم. د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکو بلوچ مشر ابراهیم داغ بوکټي د خبري هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي ښودلې ده. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ پرم په کوټ کې له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د ابراهیم داغ بوکټي په ګډون به له نورو جلاوطن بلوچ مشرانو سره هم د خبرو اترو لپاره یو جرګه وروبلي او بیا به یو پلاوی هم ورولېږي. د پاکستان پیپلز ګوند مشران پر مرکزی حکومت نیوکه کړي او ویل دي چې له دوی سره د غچ تګلارې پر مخ وړي. دا څنګه د منی دوی تر هغه ورسته کړي چې کله پاکستاني عدالت د هیواد د پخوانی وزیر اعظم سفر زاګیلانی او د دوی حکومت د یو مشر وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ او ویل چې پر دوغه دواړو د ملیون ډالرو د رشوت اخیستو تور دي. د افغانستان د زابل ولایت په خاکی افغان ولسوالۍ کې اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملاختر محمد منصور او منصور دادله د پلویان ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملاختر محمد منصور شاوخوا شپږ سوتنه د ملا منصور دادله د پلویان پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولې دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپل هلمند ته تللی دي. له بلې خوا د هلمند د والی ویان د مرز ځواک وایي چې د وسوال په ضد هوایي او ځمکني عملیات دوام لري. د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل ویلي چې په یوه لاري کې تر شلو زیات کډوالو د مړو موندنه د اروپای اتحادیه لپاره یو خبرداري دي چې باید د کډوالو بحران قابو کړي. نو مړو زیاته کړي چې باید اروپای اتحادیه ژر تر ژره په یووالي او همغږي سره د کډوالو د راتګ ستونزه هواره کړي. دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه او واوریدي. اوس وارسه دلی د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراز ظهیر د دغه هیواد کورنی ورسپانې لوستي او مهم ټکی ورسخه راخست دي چې تاسو په امر تر ګرځوم.
نن د پیښور د خبريدونکو اج ورسپان خپل ادارې کې وای د زیارت پورس د پاکستان صدر ممنون حسین د خیبر ایجنسی د دورې پر مهال د پیښور تورخم سړک پرانستا وکړه کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په وده کې غوړ کردار ادا کوي او هم د دې سړک په ذریعہ د منځنی ایشیا ملکونو ته تک ډیر په اسانه کې دی شي. د ادارې په وینا چې د دې سړک پرانستا په داسې وخت کې وکړې شو چې پاکستان کې پاک چین اکنامیک کوریډور منصوبه شروع کړی شوی دا نو داشن بددی سړک اهمیت نور هم سیوا شي. ادریه وړه نیلی کی چې وزیر اعظم نواز شریف خپل د قازاقستان دورې کې د تجارت په زیاتولو اتفاق کړی دی نو په داسې حال کې ضرورت د دې خبرې دی چې پاکستان او افغانستان راتلونکي کې د تجارت لپاره خپل تیاری ونیسي او هم د دې تجارت زیاتولو په وجه دواړه ملکونه غربت او بیروزګاری ختمولی شي. ادریه زیاتوي باید پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو نه ډډه وکړي ځکه چې دواړه د ترهګری ښکار او د منطقې دوه اهم ملکونه دي. نو په کار ده چې دواړه ملکونه د یو بل سره سیاسي تجارتی او اقتصادی اړیکې نور هم زیات کړي. دا به د پاکستان او افغانستان لپاره ډیر ګټورې وي. بل پلو جنگ ورسپانه خپل ادریه په پاکستان کې په اتای ډاکټرانو او حکیمانو باندې لیکلې او وایي اتایت له تر هغه غری زیات غټ جرم دی ځکه چې دې کې ډیر په یو مهذب انداز او طریقه باندې د انساني ژوند سره لوبي کیږي. د ادارې په وینا چې د وی اندازي مطابق دا وخت شپږ لکه اتای ډاکټران او حکیمان په دې ملک کې کار کوي او په دې کې زیات شمیره د غاښونو د ډاکټرانو ده چې د خپلې ناتجربه کاری له وجې ولس د روغتیا په ځای خپه تکلیفونو کې اخته کوي. ادریت ځینې ډاکټرانو د خولې لیکي چې اکثره د ایم بی بی ایس ډاکټرانو بوډونه په کلینیکونو باندې لګېدلې وي خو د نن پکې ډسپنسران کار کوي کوم چې د اتیت په زمره کې راځي. ادریا اخر کې لیکي باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په شریکه د اتیت د خاتمې لپاره عملی ګامونه پورته کړي او دې لړکی د ډاکټرانو تنظیمونه هم حکومت سره مرسته وکړي نو هله به ممکن شي چې تر ډیره حد ته اتایت نه خلاصون ومندل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
و واسټریټ جرنال ورسپانی د بلوچ بلتون پالو د جلاوطن مشر براهم داغ بوکټي د ورستی سرګندونو په اړه مقاله خبره کړې ده. نوموړي ویل دي چې له پاکستان سره د سولې خبرو اترو ته تیار دي. د هغه په خبره د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر ورسره په تیر ورځو کې رابطه کړې ده. بلخوا ټایمز مجلې د افغانستان د هلمند ولایت پر مهمې ولسوالۍ مساکلا باندې د طالبانو د قبضې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د مجلې په خبره دا د افغان حکومت لپاره یو لوی زیان دی. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي له پاکستان سره تعلق لرونکي د بلوچ بلتون پالو مشر ویلي چې د وزیر اعظم او د پوز د مشر تر رابطې پس امن مذاکراتو ته تیار دي. برهم داغ بوکټي چې په پاکستان کې مطلوب تن دی د 2010 کال راهیسې په سویټزرلینډ کې ژوند کوي. هغه د شورو په ورځ ویل چې وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف ورسره په تیرو دوه اونو کې رابطې کړې دي. رسپانه لیکي په بلوچستان کې پرامن حالات د شپږ سلوېخ بلین ډالرو پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره ډېر ضروری دي. د دغه پروژې مرکز د بلوچستان د گوادر بندر دی. که څه هم د وزیر اعظم او د پوز مشر په دې اړه لاس نه دی ویلي، خو د بلوچستان حکومت د بوکټي د موقف هرکلی کړی دی. د رسپانه په خبره د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلې د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د بلتون پالو او ملاتړو په زور د لادرکه کولو په ګډون د غوي د قانون پرته وژنو لپاره تورنوي، خو پاکستان له دغه تورونو انکار کوي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلې پر بلوچ بلتون پالو هم تور لګوي چې بلوچستان ته د پاکستان له نورو سیمو ورغلي کسان وژني او یا یې ځوروي. د بوکټي په خبره دا سم کار نه دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي طالبانو د افغانستان د هلمند ولایت یو مهمه ولسوالۍ قبضه کړې ده چې تیر کال په هیواد کې د نیټو جنگي مشن تر ختمېدلو پس د دغه ملک لپاره یو لوی تاوان دی. که څه هم په موسا کلا ولسوالۍ کې د 15 ورځنۍ جګړې د زور ختمولو او د طالبانو د مخه نیولو لپاره امریکایي جنگي جازونو بریدونه وکړل، خو پکې کامیابی ترلاسه نشوه. موسا کلا په بریتانیا کې په دې زیاته پیژندل کیږي چې همدغلته پخوا له طالبانو سره په سخته جګړه کې 453 بریتانوي سرتیري وژل شو. په دغو وژل شو کسانو کې د ښځو په ګډون نور پوځي عمله هم شامل وه. مجله لیکي په افغانستان کې د بارنو ځواکونو شمیر د کمیدلو او له وسلوالو سره د جنګیدلو په برخه کې د اصولو د سختېدلو باوجود روان کال امریکایي هوایي بریدونه زیات شوي دي. د امریکایي حکومت له شمیر سره سم په جون کې 106 هوایي بریدونه وشو چې د مئی په پرتله د غشمیر دوه چنده و، خو بیا د غشمیر د تیر کال د جون د میاشتې پرتله د نیمایي برخې نه کم جوړیږي. هغه وخت نیټو ځواکونه د غلطه په کافي شمیر کې موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکای چارواکو ویلي چې د شام لپاره د امریکا نوې ټاکل سوې استازي په دیونې کې ماسکو، جنیوا او ریاست سفرونه کوي. د نوموړي د سفر هدف هغه هڅې بلل سوي چې غواړي د شام د څلور کلنې شخړې د هواري لپاره یو سوله ییز حل لار ومومي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار اجمل اند وړاندې کوي.
د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوې سنگړې استازي میشل راتنی به د جمعې په ورځ په مسکو کې له روسي چارواکو سره وګوري. ورپسې به د شنبې په ورځ نوموړی ریاست ولاړ شي او هلته به له چارواکو سره د سوریې د شخړې د هواري لپاره د لارو چارو پر موندلو خبرو ته دوام ورکړي. په جنوا کې به نوموړی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې استازي سټیفن ډیمسټورا سره خبرې وکړي. راتنی تر دې مخکې په بیت المقدس، توها او د منځني ختیځ په نورو ښارونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره کار کړی او د جولای په میاشت کې د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وټاکل شو. د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې د سوریې د څلور کلنې شخړې د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې. د اګست په درېیمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دوحه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره خبرې وکړې. تر دې دوه ورځې وروسته د اګست په 15 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوالالمپور کې یو وار بیا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د اګست په 14 نیټه هم لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماټانو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې چې د سوریې پر کړکیچ متمرکز وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د روسیې او سعودي عربستان سره کار ته دوام ورکړي څو د سیاسي هواري لپاره انتخابونه ډېر شي. د اګست په 14 نیټه د روسیې په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په دې سلا شو چې په سوریه کې د کړکیچ د سیاسي هواري لپاره کار وکړي. د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې پر دې ټینګار کوي چې د سیاسي هواري لپاره مهمه ده چې بشار الاسد له واکل لري شي. روسیا او ایران د نوموړي ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو همدارنګه د روسیا او ملګرو ملتونو په نوښت د نوو خبرو د ترسره کولو هرکلی کړی، خو ټینګار کړی چې دا خبرې اترې دي د جنوا د پروسی د پخواني چوکاټ په دوام وشي چې په سوریه کې د انتقالي حکومت د جوړېدو وړاندیز کوي. تیر کال د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جنوا د پروسی مخکې بیول روس لاغ له ناکامۍ سره مخ شول چې د سوریې حکومت او مخالفانې له واک څخه د بشر الاسد په لری کولو سلام نشول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري. افغان ولسمشر د افغانستان د اقتصاد او سوداګری په پرمختګ او د سولې د خبرو په اړه د ترکمنستان رول ارزښت ډک بلل دي. محمد اشرف غنی د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمد دوف سره پرم په کابل کې په یو غټه خبري غونډه کې ویل چې ترکمنستان د برېښنا ګیس ترانزیت سوداګری او سولې په برخو کې له افغانستان سره ډېره مرسته کولای شي. بلغه د ترکمنستان ولسمشر شاغلی محمد اوفول چې افغانستان ته د صادراتي برېښنا اندازه 15 برابر نور هم زیات سی او هڅه بوسي چې د استنبول پروسې په قربتوب د افغان سولې له بهر سره هم مرسته وکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه ریپورت شاله ژلې دي چې تاسو یې ورته تر بولم.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل ترکمنستاني سیال قربان خلی بردی محمد اوف سره د پنځمې پروس په کابل کې په یو غټ خبری کانفرنس کې ترکمنستان یو نږدې ملګری یاد کړ او ویل چې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته کولای شي. خغلی غنی ویل چې د غالیو بریښنا غازو پایپ لاین اوسپنې پټلۍ او سوداګرۍ په برخو کې د ترکمنستان همکاري ډیره مهمه ده او هم کولای شي چې د سولې په برخه کې رغنده رول ولوبوي. خغلی غنی وایي د ترکمنستان جمهور رئیس هدایت ورکړ چې دغه هیواد د غالیو وزارت د افغانستان له غالیو اوبدونکو سره مرسته وکړي. دوی هم درز ژمنه وکړه چې د بریښنا صادرات به 15 برابر زیات شي. ترکمنستان چمتو دی چې هم په راتلونکي کې د استنبول پروسې کوربه وي او هم به د سولې په پروسه کې له موږ سره همکار وو. افغان ولسمشر ویل چې د ترکمنستان له ولسمشر سره د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د غازو د انتقال او هم پاکستان ته د بریښنا د لیک په سر بحث کړی دی. د افغانستان او ترکمنستان جمهور رئیسانو دواړو د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د غازو د انتقال پروژه ټاپي چې لس تر 12 میلیارد ډالر لګښت لري مهمه وبلله او ویل چې د ساختمان عملی کار روان میلادي کال پیلېږي. خغلی غنی له ترکمنستان سره ګډ سرحد د دوستۍ سرحد یاد کړ او ویل چې دا د هغو خلکو لپاره چې د افغانستان بد غوړي یو روښانه بیلګه ده چې افغانستان ترکمنستان د سیمایزو همکاریو ترمنځ کولو لپاره څومره هڅې کوي. ترکمنستان د هیواد بادغیس فاریاب او جوزجان ولایتونو سره په شمال غربي پوله کې 243 کیلومتره ګډ سرحد لري او د اقینی او ترغونډي بندرونو لاره له افغانستان سره سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې لري چې ارزښت یې له 1 میلیارد ډالر اوړي. افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس په مشرۍ درغلی پلاوی او افغان چارواکو ترمنځ له ناقانونه لارو د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د مخنیوي د بریښنا د لیک د ورزشي اړیکو د علمي او ټکنالوژي کې همکاریو او د بین الحکومتي اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې 15 تفاهم لیکونه لاسلیک شول. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان خلی بردی محمدوف له افغان ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د ګډې اعلامیې لاسلیک وروسته ویل چې هیواد چمتو دی سول افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصاد په پراختیا او د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. غالي محمدوف وایي په خبرو کې مونږ د افغانستان په اوسنۍ وضعیت بحث وکړ. ترکمنستان هم په افغانستان کې د ملي یووالي او د سولې د تضمین لپاره د مرستې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د ټولنیزو بنسټونو او ملي اقتصاد په بیرغولو کې ګډون کوي. د مرستې د متقابل احترام په اساس ترسره کیږي او د افغانستان په کورنۍ چارو کې له مداخله پرته دا کار کوي. خغلی محمدوف هم درز ویل چې د افغانستان ستونزه باید له دیموکراتیکو لارو او د ملګرو ملتونو په واسطه حل شي او ترکمنستان چمتو دی چې له تروریزم سره په ګډه مبارزه کې برخه واخلي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري او سم تاسو پام د ځنګړي اونیز خبرونه روښانه مستقبل پر لور راګرځوم. د خیبر پښتونخوا صوبې حکومت ویلي د تیر څول سيزو راهیسي په جماعتونو او حجرو کې جوړ شوی د مکتب په نوم سکولونه به ختموي او ماشمان او استادان به نږدې پرایمري سکولونو ته استوي. خو د دې صوبې بیلابیل سیاسي ګوندونو د دې فیصله مخالفت کړي او ویل دي چې تحریک انصاف په واکمنۍ کې صوبې حکومت دی لولستر کړي هغه واده پوره کړي چې انتخابات پر مهال ورسره د تعلیم د پرمختګ په لړ کې کړي وي. د دې هفته پر روښانه مستقبل کې پر دې موضوع د بیلابیل سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې شوې دي. د خبرونه ساسلو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شان کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د پاکستان د آئین تر مخه د هیواد هر وګړي ته د صحت او تعلیم بنیادی سہولتونه رسول د ریاست ذمہواری ده او د اطلسم آئینی بدلون نفس د ذمہواری د مرکزی حکومت نه صوبایي حکومتونو ته منتقل شوه ده.
بلخوا د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده صوبایي حکومت د صوبا کې د 13 راهیسه په جماعتونو کې قائم شوی د مکتب په نوم سکولونو د بندولو خبره هم کړی ده. په پښتونخوا کې 1000 مکتب سکولونه دي چې پکې خواوشا 1,00,000 ماشومان زده کړې کوي. که څه هم صوبایي حکومت د لړکې ځنې وضاحت کړي، خو بیا هم د سوات سیمې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو یوه ټول ګوندیزه غونډه کړې او په حکومت یې ټینګار کړی چې نه یوازې دغه ارضي سکولونه د مستقل کړي، بلکې د سیمه کې د نور سکولونه هم جوړ کړي. دغه ټولګوندیزه غونډه د نوښتګر ځوانانو ټولنې یعنی انوویټیو یوت فورم رابللې وه. د یادې ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال مشال ریډیو ته د دې مسلې په هکله وویل.
نگای په سواد کې باندې کړو په دغه درې نوې سکولونو کې تقریبا 1300 ماشومانو سبق دی. سواد چې دی دا په تیر ترهاګری کې او په سیلاب کې د دديزه تعلیم چې کم دی زیات ځپلې شوی دی، او څه تقریبا 1500 سکولونو چې کم دی دا په سیلاب کې او په ترهاګری کې چې کم دی، نو په دې حال کې درې نوې سکولونه دا بندول او د دې ادغام په نور سکولونو کې کول د ما په خیال باندې یو ډېر غټ زیاتی و. کله چې ماشومان په 1 اگست باندې سکولونو ته لاړو، نو د دو هغه سکولونو په خپل ځای باندې نو ماشومان چې دي نو دا ډېر زیات انتشار ښکار و. دو د تیرو د دې وخته پورې دا ماشومان چې کم دی دا په کور کې دي.
نوموړی وای چې د ټولې صوبې د وروسته پاتې ضلعو ماشومان د مکتب اسکولونو په بندېدو متاثره کیږي، خو سوات په دې وروستیو کې د یو شمېر قدرتي او انساني افتونو سره مخ شوې. دلته زیاتره سیمو کې مکتب اسکولونه د ماشومانو د تعلیم یوازنۍ وسیله ده.
زه د مختلفو خلکو سره ملاو شوم چې خو په دې خبره باندې چې څنګه غرض ونه کو بیا دی مونږ یو دغه کو چې یو ریډیو کړل د ماشومانو په هغه کې تقریبا 2000 ماشومان یې سواغستل. دا د وزر ماشومان چې څنګه د خپل پلانونو سره راغلي او د مختلف سکولونو له شپات د بیلابیل سیمونه او د دوی یو ناروغ یو چې کوم چې تعلیم زمونږ حق ته زمونږ حق چې کم دی نه دا مافلی ته یو لسم ځست باندې مونږ دا ریو کړل. په دې کې ماشومان دا مونږ چې یاره مونږ لري او بل مونږ لري ډوډۍ نه کوم چې زمونږ سکولونه ځینې ماشومان په دې چې زمونږ ملګرو سکولونه شته خو زمونږ سکول نشته. کله چې مونږ دغه ریډیو کړل نو زمونږ د خبرې لږ شانتي زور ونیو، خو حکومت بیا هم زمونږ خبره په سنجیدګۍ باندې وانهغستله. نو بیا په 15 اگست باندې مونږ د دې مسلې د حل کولو لپاره آل پارټیز کانفرنس وکړو چې په هغه کې د مختلف سیاسي چې کومې ډلې دي ګوندونه دي د هغې مشرانو په هغه کې یو مونږ د صوبایي لیول مشر کینول او یو مونږ د ډیسټریکټ لیول مشر کینول.
ډاکټر جواد اقبال وای د خپل سیاسي مشرتابه نه ډیر خوشاله دی چې د سیاسي اختلافاتو باوجود د ګنشمیر ګوندونو مشرانو په دې ټولګوندیزه غونډه کې ګډون وکړ او دا یې مهمه مسله وبلله. په دې غونډه کې ګډون کوونکې د سوات ضلع د پیپلز پارټي مشر سلیم خان په دې حق لمشال ریډیو ته وای.
رسونه پولیټیکل پارټیانو هیزو تدران ام پی اس ام ان اس مشران ابو تقریبا خبره متفق شو چې څنګه پښتو نه بلکې د پاکستان په سره د مول په سره باندې د تعلیم له موږ ډېر زیات زور ورکو دا بخیر خلک اصل دا مکتب سکولونه نو هغه چې کله د پی ټی آی ګورنمنت راغی هغه مکمل تور هغه سکولونه ختم کړ. نو موږ په دې دا وی چې تاسو مهرباني وکړئ د چا د سیاسي دغه مکووي دا زموږ د بچو د مستقبل خبره ده. نو ما په کې دا یو خبره وکړه چې د سیاسي دغه بل اثر پکار دا چې موږ د سواد قام باندې راغو کوکه چې الله به موږ د خبرې ته پوسکي.
پخوانی صوبایي وزیر او په سوات کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند امیر قاری محمود وای تحریک انصاف ګوند انتخاباتو پر مهال ویلی وو چې صحت او تعلیم ته به خاص توجه ورکوي، خو تر دې دمه یې په دې برخو کې هیڅ د پام وړ پرمختګ نه دی کړی.
نو واو چې د ملک څو بریتانی مخالف پاتې نشي او هر ماشوم هر بچی چې نه یو ماشوم ته کم دی نه د تعلیم ورسېږي. نو په دې خلک باندې چې په دې سوات کې او په دې صوبه کې مکتب اسکولونو په دې ډیویژن کې خصوصا د سواد د یو غریزه علاقه چې دلته کې کم ماشومان په غرونو کې اوسېدا غو د پاره په خاني حکومتونو مکتب اسکولونه کولاو کړو او هغه ته غو ته ډېر فائدہ و اسکولونه لري. ولته یو استاد هغه ته کار کول نو ډېر هغه تعلیم دغه نه ډېر زیات ښه بهتر طریقه کوي دوه څنګه دې موجوده حکومت مکتبونو باندې نو تاسو حکومت دا دعوی کوي چې موږ تعلیم عام کوو تعلیم لپاره بجټ ورکو بل څه چې کوم دا ماشوم یا یازي چې ته هوټل کې کار کوي صفائی کوي یازي چې د نه پلارو کوسو کې جاړو وي یا ډوکی راغونډي یا چلسټیک راغونډي یا خپل گزاره کوي نو تعلیم نه دا ماشومان پاتې شو.
هلته د قومي وطن پارټي مشر فضل الرحمن وای صوبایي حکومت اعلانات کوي خو په دې لړ کې منصوبه بندي نه لري او د بد مرغه همدغه ډول په دې صوبه کې د بیلابیلو ګوندونو حکومتونه راغلي چې د تعلیم په لړ کې یې داراز ارزي ګامونه پورته کړي دي.
مکتب سکول کوم خبره ده نو کوم هدف پورې چې د حکومت هغه دی نو هغه مونږ یې کړې دي چې کم سي کم په مکتب سکول کې دې ډېر شو ماشومانو نه سوا ماشومانان دي او هغه ته دي په ښه طریقه تعلیم هم ورکړی چې اسې دې پیسې نه ضایع کیږي. بنیادی طور خبره دا ده چې هر ګورمنټ راځي او هغه تعلیم د عام کولو خبرې کوي د صحت متعلق خبرې کوي خو پابندي نه کیږي. زمونږ چې څومره پورې د دې خبرې تعلق دی نو مونږ د زمونږ د پارټۍ هم او زمونږ ټول دا موقف دی چې کم سي کم منصوبه بندي کول پکار دي او هغه منصوبه بندي د را روان شلو پینډیشتو کالو د پاره پکار دي. او زه په دې کې تاسو سره ساده کوم ته مثال در کوم چې په 94-95 کې دلته په منګور ښار کې یو ډیګری کالج منظور شو. هغه ډیګری کالج هم په یو پرایویټ با دکانونو کې نن هم قائم دی او شل کال پس هغه اوس په بلډینګ باندې کار روان دی. نو د افسوس خبره دا ده چې شل کال مخکې د پاپولیشن کم حالو نن د پاپولیشن کم حال دی. نو په کار دا ده چې په دې دوران شلو د کالو دوران کې په منګور ښار کې دوه درې نور کالجونه جوړ شوي او داسې د جنکو ماشومانو کالجونه جوړ شوي.
بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی جعفر شاوای د سکول د عمر هر ماشوم ته بنیادی تعلیم ورکول د حکومت آئینی ذمہواری ده او د اتلسم آئینی بدلون تر مخه دغه ذمہواری اوس صوبایي حکومت ته اوړېدلې ده.
زمونږ د ریاستر د آئین د اتلسم ترمیم نرسټو آرټیکل 23 دا باور ورته واره کې دا ډېر پزور باندې وایي چې به دې چې دا حکومت ذمہواری ده چې د 15 کال نه والا د 14 کال پورې چې کوم الکانو جنہ کې دي هغه ته مفت او لازمی تعلیم ورکول دا د حکومت وخت دی حکومت ذمہ داری ده. زموږ په تاسو سره وایم چې د اتسم ترمن دوه نو وقف شو زموږ د انټي دور کې موږ په 2012 کې ډرافت لیجیسلیشن کړو ډرافت تیار کړو د قانون سازي هغه قانون سازي هغه ځات لا تر اوسه پروت دی. هغه کې ما تحریک هم پیش کړی دی اسمبلی په سیکرټریټ کې چې یاره حکومت کې آرټیکل 25 لاندې د دې لپاره قانون سازي وکړي په سوات کې د تعلیمي شرایط چې دا 29% د جنکو تعلیمي شرایط چې دا 20% نن کم ده نو که جنو بیا دا وګوري سوات خو خلک ګڼي چې تعلیمي لحاظ سره مخ کړي چې دا لا مخ کې 29% ده نو کم چې رسو علاقه وی راغلي پرسنټیج به خود به نم ډیر کمی.
نوموړی زیاتوي که صوبایي حکومت مکتب اسکولونه بغیر لسه دلیل بندوي نو دا غیر قانوني ګام دی چې دوی به مخالفت کوي. په دې موضوع نور بحث هم کوو خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې د صوبای حکومت لخوا په خیبر پښتونخوا کې د مکتب سکولونو د بندش په حواله خبرې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې په دې حق له د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو نظرونه سدي.
په سواد کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو په جماعتونو کې قائم شوی مکتب اسکولونو د بندش خلاف یو ټوله ګوندي ځوړنه کړی. د دې ګوند تنظیم د نوښتګر ځوانانو ټولنې آی وای او کړو. په دې ګوند کې ګډون کوونکو د قومي وطن پارټۍ یو مشر فضل الرحمن وای د لړکې دوی د صوبایي حکومت سره هر ډول همکارۍ ته تیار دي.
دا اوسنۍ ګورنمنت کمیټي هغې ګورنمنت نه ده یا خصوصا تحریک انصاف. نو د تحریک انصاف د مشهور خو خلکو ته دا غو چې مونږه تعلیم او د سیاست په معاملې کې به ډیر کار کوو او هغه وخت مونږه د سیاست نه بالا تر خبره کوله او مونږه دا خبره کوو چې هر کته سو په خپل خبره کې تجربه نه لري نو د نور هغه خلکو نه تجربه ولې چې کوم دی باندې کار کوي. نو اته د اعلاناتو نه
ته نه جوړیږه او هغه عمل چې دی هم هغه کامیابۍ طرف ته لاړ نه ځکه نانل چې کلاس روم نه وي استاد نه وي نو کته ډېر وچې ماشوم نه باسي نو کم ځای ته نه باسي نن ته اتلاس کلاس کې د سرکاري سکول په کلاس کې 200 او 300 ماشومانان ناسي دغه شان چې مکتب ماشوم پر پسې راولې ځکه مونږ د مکتب د ماشوم په دغه لحاظونه کوو هغه استاد باندې دي چې مواري راوستی شي چې د هغه ماشوم چې کم دی هغه د کور کار کوي ولا کنه هغه سبق وایي او هغه سبق دې موقع کړی شي چې هغه هغه شان ماحول ملويږي او کنه ملويږي
دا راز پخوانی صوبائی وزیر او په سواد کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګورن امیر قاری محمود وای صوبائی حکومت ته پکار دی چې پخوانی تعلیمی منصوبو د ختمولو پر ځای نوې منصوبې هم شروع کړي
موږ دا خبره کوو چې مکتب سکولونه دي په خپل ځای بحال وساتل شي یا د هغه لپاره چې مکتب سکولونه دي د پرانی سکولونو کې بدل کړی شي چې کوم دا هغه لپاره مناسب شپږ وو کمرې هغه ولا تیار کړی شي د لږ بلډینګ ورکړی شي دارنګي د کالجونو تنظیم دی شي های سکول لدی دلته کې نو های سکول لدی کوم ځای های اډوکیشن دی کی یره دا سوره ماشومان تاسو د درو سلو زر خبره او درو سلو زر نه دی بلکې یو له 2000 په سواد کې داسې سټوډنټس طالب علم دي چې هغه کله د کالج ته ورسیږي لسم پاس کې نه محروم پات کې د کالج نه پات کې ودا بیا یو خو په دې ملک کې روزګاری روزګار نشته او بل دا چې د بیتانی م پات کې نو مقصد مقاصد حل نشي دی او جره مونږه دا حکومت له مطالبه ده چې د دې د لپاره متبادل بندوبست وکړي چې کم دا تعویل لري خپل د حاصل دي هغه اشرفت کوي عملی کار وکړي
حالتا د سواد د پیپلز پارټي مشر سلیم خان وای ټولګوندیز غونډه کې په ډاګه ویلي ک صوبایي حکومت د تعلیم په حق له دوی غوښتنې د پام نه غورځوي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي
بالکل جی منګه دا خبره وکړه چې سټینګ ګورنمنت زمونږ دا خبره ونمله نو موږ په هر فورم کې د دې شوبه د خپل بچو د مستقبل لپاره په هر دګر چی ورپور مرګرتیا کو خوا کاغه په پروټیست په طریقه باندې کاغه د وزیر اعلی د سیکریټریټ مخې ته د وزیر اعظم په هیڅ وزوند پاکستان پیپلس پارټي د حیثیت پرزیدنت سو زمو پارټي او زمو ورکر او دا به مکمل تو حمایت کو چې زمونږ د بچی د تعلیم نه محروم پاتې شي ځکه دا زمونږ د بچو د مستقبل خبره ده ځکه کله چې بچی تعلیم ترلاسه شي زمونږ د ملک هغه مستقبل به روښانه شي ځکه کومګه دا وایي چې نن په سواد کې دا مسله نو دا مسله په بنیاد کې هم ده دا په شنګل کې هم ده دا په پیښور کې هم ده نو موږ په کار راځي چې مونږ د ټولو سوبې په ستاسو باندې راغونډ شو او د دې خبرې یو حل وباسو
دا راز په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی جعفر شاوای چې دا مسله به په اسمبلی کې هم راپورته کوي او که حکومت په خپل فیصله غور ونه کړي نو بیا به په صوبایي کچا ټول ګوندي زغونډ راوبلي نو موړي د سواد د ټول ګوندي زغونډ د فیصله په اړه ویل
په دې ال پارټیز کانفرنس کې موږ مشارکته او د سیاست نه بالا تر د سواد اډوکیشن په حواله سره مشارکته قرارداد موږ پاس کوو چې دا کوم مکتب سکولونه دي دا دي حکومت ختمای نه او په دغه ځینو کې په دغه کلو کې د ډایرکټ کنورټ کې ګورنمنت سکولونو ته اول پرېږدي ځکه باندې وڅو کې چې دا سکولونه د هغه په دا ځای وي څو چې په دغه کې بل سکول نه روښه وي نو موږ دا قرارداد منځور کړل دی او ما دا آل پارټیز کانفرنس سره وعده دو ته له چې فیس کې دا غي او قرارداد دې مو کوم چې حکومت دې لپاره متوالي نو خیال باندې دا ډېر بختور او ډېر ښه نیکمرغه تحریک شروع شوی دی
بلخوا هم په دغه ټولګوندي زغونډه کې د وزیر اعلی پرویز خټک مشیر او د صوبایي اسمبلی غړي عبدالمنیم خان هم ګډون کړی وو او په دې حق له مشال لري او توای
وزیر اعلی سره ملاو شوم او ابلو سره زما ټلیفوني خبره مو شو چې دا خو مسره دا بلکې هغه ان شاء الله پرونه سشنو مرکړي دي چې هغه سکولونه به ختمو چې کوم کې څلور یا پنځه تعداد دی او سکول ته نږدې شته مدله کرمټر یو نیم کې وتشته نو هغه سکولونه به ختمو ځکه چې په حکومت باندې دا غم دی او بوجوم دی او هغه د غیب مجاهد دا استاد ډیر وخت مستفید کیدی شي او یا دا واړه معمولی نږدې سکول ته تېشي ګڼټم نو بلکې یو کرمټر چې یو نیم کې کم سکول نشي حکومت په اراده ان شاء الله بدله کوي او مکتب سکولونه باندې ختمه ان شاء الله
نو مولا زیاتوی چې صوبایي حکومت د مکتب سکولونو په اړه د ټولې صوبې لپاره یو شان پالیسی لري کارپوهان وای په کار دی چې د تعلیم او صحت په حواله ټول سیاسي ګوندونه مدني ټولنه علما قامي مشران او عام ولس یو خپل شي او په حکومت وخت باندې فشار واچوي چې په دې کې هیڅ ډول نیمګړتیا پاتې نشي دا راز به ملک او قام د پرمختګ په لار روانيږي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه.